تر ډیره بریدا پورې خلک هم نه غواړي چې هغه خاصه دولت کې ووسی. اما دا چې د څنګه توانیږي چې دا خلک یوازې کابل مسله به ممکن طالبانو دایوي چې یوازې کابل ته راغلي، اما مقاومت یې دا شی نه وسره مني، ځکه هغه په لومړي سر کې هم دا غوښتنه وه چې دوی باید خپل سهم ولري په دولت کې. د دې ناس چې وروسته د ښاغلي یونس قانوني ځینې څرګندونې په ټولنیزو رسنیو باندې راغلې، یا ځینې لیکنې دغه یا ټویټونه یې راغله چې یغه هم د همه شمول په نامه باندې د جمعیت یا د مقاومت جبهه چې زینو نوې نوم ورکړی دی په دولت کې شامل دوه غوښتنه وکړه. یعنی په ټوله کې د دې کې جګړه وه، د دې کې اوسنی مقاومت دی، هغه تل اوس هم تر دې وړاندې هم د سیاسي سهم د پاره یا د سیاسي امتیازات د پاره بل هیڅ مسله نه وه. هغه ادعا چې دی ظاهرا کوي چې طالبان خپل د جنګي جو خپلواکي او ازادي او افغانان دا مسائل نشته. اما دا چې د طالبان د څومره وتوانېږي چې دوی ته په لوړ کچه باندې په دولت کې ځای ورکړي، زه فکر نه کوم چې طالبان اوس دې کام دې کماله وشي. خو ځینې کسان چې د پیرنزل سوي چهرې نه دي، لکه د تورن اسماعیل خان وراره چې په ایران کې د ډیپلوماټ په صفت باندې هلته و، معنی خبرونه داسې خپاره شول. ځینې نور اشخاص یې په دولت کې یا په ځانګړي توګه په سفارتونو کې چې هغه نه دي پیرنزل سوي چهرې وي او نه هم ډېر زیات عکس العملونه را وپاروي، ممکن طالبان دې ته آمادګي وشي یا په دې باندې بحث هم سوی چې دا خلک په دولت کې دننه په ځانګړي توګه په بهرنیو چارو وزارت تشکیلاتو کې په سفارتونو کې ځای پر ځای کړي. اما په لویه کچه باندې د مقاومت هغه پیژندل سوي چیرې چې په تېرو شلو کلونو کې هم په ټولو اقتصادي، سیاسي او نظامي امتیازاتو باندې خیر اچولې وه، او اوس هم دا هڅه کوي، زه فکر نه کوم چې طالبان دې ژر دې ته آمادګي وشي چې دې ته ځای ورکړي. ځکه دا مشمول حد تعریف هم دانش کړي چې واضح هم دغه خلک چې خو هم په دولت کې ونن هم په دولت کې د افغانستان همشمول دولت دی، نه دا مشمول تعریف بیل دی. پیغه کې میرمنو ځای هم دارنګ د هغه کسانو ځای چې د افغانستان اوسیدونکي دي، اما به طرف دی دغه سي بد بیک گراوند نه لري لکه دا خلک چې لري، هغه به په دولت کې یو سیاسي ځختار رامنځته شي چې هغه متفاوت وي، د اوسني سیاسي ځختار څخه ډېر زیات متفاوت وي. هغه د همشمول تعریف دی.
مننه استاد صاحب. همدر صاحب، د افغانستان او د ایران ترمنځ یو لانجه چې په تیرو دوه لسیزو کې بیا بیا هم یاده شوې ده، خصوصا په تیرو لسو کلونو کې، هغه د اوبو مسله ده. څه رقم کېدی شي چې د سوی ډیپلوماسي رامنځته شي چې دغه لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ حل شي؟
ګوره، دا اوس چې موږ خبرې کولې یو څو شیانو ته زما فکر لار، زه فکر کوم چې په دې بحث کې په دې باندې بحث ونه شو. تقریبا و داسې مسایل دي چې ایران د افغانستان سره حل کول غواړي یا د هغوی په دې باندې بحثونه کوي. یو دغه د اوبو مسله ده چې تاسو دې ته یادونه وکړه، دې ته به وروسته راشم. زه به د سیلند لیست ته وایم. یو د اوبو مسله ده، د سلما بند چې جوړ شو او پخواني ولسمشر چې ویلي چې د افغانستان اوبه او د ایران تیل دا په ایران کې ښه اکثر عمل نه درلود، او تر هغې وروسته کومې اوبه چې افغانستان کې مهار شولې، البته سیستان او بلوچستان او زاهدان او کوم ځایونو کې چې کوم ستونزې دوی ته رامنځته شولې، کومې وچکالي البته راغله، نو دوی د مشکل سره مخ شول. بل مسله ده، داعش مسله ده، په دې باندې دوی هر یو اندېښنه ده. دوی د پاره د کډوالو مسله ده، د شیعه مذهب مسله ده، د جعفری فقه مسله ده چې دوی وایي چې ورخم په قانون کې ځای ورته ورکړل شي، او د ترانزیت او تجارت مسله ده، د امریکا سره د مخالفت مسله ده. دوی نه پوهیږي چې د طالبانو راتلونکي اقدام څه دی. دوی د امریکا سره تړون وکړ، آیا پراتونکو کې به شل کال دوی د امریکا سره جنگ کړی دی، یا مخالف به ور سره پاتې کیږي که به موافق ور سره پاتې کیږي. او بل مسله چې د دوی پخوانی همکارانو یا د دوی پخوانی هغه خلک چې دی مثلا دوستانی و یا بلکې جوړ کړی و د فاطمینو په نامه باندې، یا ځینې رهبران یلته په افغانستان کې روزلي وغوې ته پیسې ورکولې په تورو خلطو ملتو کې، نو دوغه توانډ ورکول دي. اوس برا شو د اوبو مسله ته ګوري. د اوبو مسله د ایران لپاره ډیره حیاتی ده، او دا کوم هغه چې موسی شفیق د ایران سره کړی و، او په دغه تور باندې موسی شفیق بیا چې د هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي، بي ځینی خلک وایي چې دا لوی خیانت وکړ په افغانستان کې. نو د موسی شفیق او ځینی نور خلک هغه وخت کې د افغانستان په هغه ورستۍ صدر اعظم چې هغه فکر درلود چې د ګاونډي سره به دغه مسایل موږ حل کړو، لیکن دغه سی حل شول چې تر هغه ورسته بیا د مشکلات زیات شو. افغانستان کې جنگ شو، افغانستان وب هغه ته روان وي. نو دوی خو به اوس دا وختونه کوي چې د ډیم چې جوړ شو دي د سلما هغه کافي اندازه وب چې مخکې ایران ته ورتللې اوس نو ورزي، نو دوی اندېښنه خو به دا وي، او د دې ترڅنګ د نور اندېښنې هم شته.
همدر صاحب مننه تاسو دا و دقیق شانو ته اشاره وکړه پدې باندې باسو کو دی آزاد صاحب نظر یوازې د فاطمینو په برخه کې واخلو. آزاد صاحب فکر کوي چې د فاطمینو مسله د ایران لپاره اوس هم همدومره اهمیت لري ځکه چې د سوریې جګړې خو یو څه سړې شوې دي؟
ګورې د سوریې جګړه په لشکره چې دا جګړې سړې شوې دي، اما د ایران او د پاکستان یو ځانګړتیا به ورته وي د دې هېوادونو لپاره، هغه دا دی چې په سیمه کې نیابتي جګړې ډلې ولري، هغه د راتلونکي لپاره د هر مهال د یو وضعیت د کنټرول لپاره چې دا هېوادونه په خپله ګټه وکاروي. د فاطمینو برخه یا د سپای پاسداران په چوکا کې د قدس کومه مسله چې دا چې په هغه کې د دوی مشرتابه مخکې سلیمانی کوه اوس بیا دغه ځایناستې خانې دا په لوړه کچه باندې په نړیوالو هغه لیستونو کې دی چې یو ډول ترهګر په صفت باندې پېژندل کېږي. دا چې اوس په سوریا کې جګړې اوس کمې شوې دي، همدارنګه په افغانستان کې په بشپړه توګه د نیابتي جګړو ډلګۍ له منځه تللې دي، یعنې هغه نفوس چې د سیمې هېوادونو درلود تر ترکیې پورې، مثلا د طالبانو د اتاک سره سم د جنبش مشر دوستم له افغانستانه فرار او همدارنګه د شمالي تلوالي ټول مشران له دې ځای ولاړل، همدارنګه د شیعه مذهب له ادرسه د سیاسي تمثيل کوونکي مشران کغه شغله مارکیټ او کوم مشران د افغانستان ولاړل. په دې سره د سیمې د هېوادونو نیابتي جګړې ځلې هم یا هغه شی زی په شفا افغانستان کې، اما ایران به وغواړي، ایران به تل وغواړي چې د ایران د باندې دغه ډول نیابتي جګړو دلګي فعال وساتي.
هم درس تاسو چې دایشت اشاره وکړه، د اگست له 15 راورسه چې طالبان واکمنان شوي دي، په پیل کې دایش ځینې خونړي بریدونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې وکړل، لیکن په وروستیو کې چورته ګورو د دایش حملې په افغانستان کې کمې شوي دي. آیا بیا هم دایش د ایران لپاره یو خطر حساب دی؟
زه فکر کوم چې دولتونه او ملتونه به د دغه سی یو غواخ په وړاندې نخمن وي، لیکن دغه غواخ د طالبانو پر اتاک سره مکمل زه فکر کوم چې لمنځه تللی دی، او دغه ورستی بریدونه هم چې په افغانستان کې وشول زه فکر کوم چې هغه اخیری زور و. تر دې وروسته هم ټاکټوکو کې، لیکن په هغه اندازه چې دوی مخکې کول، مثلا د کابل په غرب کې چې کله دوی بریدونه کول په مختلفو ځایونو کې، د افغانستان په نورو ځایونو کې، یا په دې طالبانو کې مثلا چې په قندوز او خندار کې وکړه، د فکر کوم په هغه کچه باندې وي، ځکه طالبانو تر یو حد پورې دا خلک یا دغه فکر دغه ډله چې تر یو حد پورې ځپلې ده، او زه فکر کوم چې ایران هم اوس د دې نه تر یو حد پورې مطمئن دی، لیکن په اندېښنه کې به وي، ځکه دا د ملتونو او دولتونو یو اندېښنه وي چې راتلونکی به دوی سره څه کېږي. خو تر ټولو نه مهمه مسله چې ده، د طالبانو د امریکا روابط واړی کده، ایران اوس هم دې ته منتظر دی. تاسو ګورئ د په ایران کې کوم وسنۍ سفیر چې د امیر خان متقی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په امضا باندې د اسماعیل خان وراره سلیمانی معرفي شو، د خبری کانفرنس ورکړ. ګوره په پاکستان کې هم دغه پټ سفیر شته، د پچین کې هم امکان دی ولري چې یو سفیر معرفي شي، لیکن دومره ښکار نه ولکه په ایران کې چې راغی مطبوعاتي کانفرنس ورکړ. نو په دې اساس باندې ایران تر یو حد پورې کوشش کوي چې د طالبانو حمایت لزان سره ولري، او معنا پوه شي چې دغه د امریکا او د طالبانو اړیکه سره هم ده.
د امریکا مسلې ته تاسو اشاره وکړه، په تیرو څو میاشتو کې، یعنی د طالبانو د تر واکمنې دوره وروسته، امریکا نږدې 800 میلیونه ډالر مرستې، بشري مرستې له افغانانو سره کړې دي. آیا دا ممکنه ده چې په کابل کې یو ناست واکمن د ایران او د امریکا ګټې سره بدل کړي، او د دې له خطره چې ایران خوشاله کې امریکا ته شاکړي؟
زه فکر کوم دا به لویه تیروتنه وي، ځکه د ایران چې دی او پاکستان او ځینې نور هیوادونه زموږ د منطقې ځینې همسایګان، هغوی تر ډېره حده پورې داسې زیګزاګ سیاست لري، یوه ورځ په یو فکر کې، بله ورځ په بل فکر کې. لیکن موږ امریکا دا صحیح وه چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې وه ځینې غلطۍ درلودلې، لیکن هغه اوس د نړۍ یو زبرځواک دی، د هغوی سره دښمني کول به زه فکر کوم چې موږ ته ډېرې ناوړه پایلې ولري.
مننه همدر صاحب. آزاد صاحب، همدا پوښتنه بحث روسیو ته رسیدلی یو که لتا سو هم وکړم کله چې امریکا وویل چې پوځیان باسم ناټو او ټولو متحدانو یې له افغانستان پښې سپکې کړې، یعنی دا نړۍ په امریکا پسې روانه شوه. آیا ممکنه ده طالبانو ته چې له ایران سره دومره نږدې روابط ولري چې امریکا پرې خوابدې کړي؟
کابو میاشت ونیم وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت معین ښاغلی عباس ثانوي په ځغرنده دا وویل او ډېر ښکاره یې وویل چې د متحده ایالاتونو باید افغانستان ته راوګرځي. دا په دې معنا چې دوی په هیڅ عنوان نه غواړي او دا د سیاسي کوم ساختار چې دی د دې زغم او توان نه لري چې متحده ایالاتونه د ایران یا د بل هر هیواد سره چې وي هغه کې یعنی له توجه دې وغورځول شي. نه، زه فکر نه کوم چې طالبان دې دا کار وکړي. ایران ته د متحده ایالاتونو په وړاندې کې په تله خو خورا ډېر ضعیفه دی. لکه تاسو خپل خبرې کې یادونه وکړله چې د $800 میلیون مرسته تر اوسه د افغان ولس سره د دې بشري ناورین د مخنیوي لپاره سوې ده. همدارنګه پرون نوړم ورځم د ملګرو ملتونو ځانګړې ناسته چې وسله په هغه کې د افغانستان د اوسني وضعیت د کنټرول یا د ناورین د مخنیوي لپاره د $15 میلیارد د مرستو غوښتنه وسوله چې ملګري ملتونه بې له شکه د متحده ایالاتونو تر نفوذ لاندې دي او متحده ایالاتونه شاوخوا 80% د ملګرو ملتونو هغه فنډ چې د یادونیشن چې هېوادونه کوي یا هغه اقتصادي مرسته چې د ملګرو ملتونو سره کېږي هغه 80% د متحده ایالاتونو دي. یعنی ښکاره خبره ده چې متحده ایالاتونه پر ملګرو ملتونو نفوذ لري او ملګري ملتونه د متحده ایالاتونو د اعتماد ترلاسه کولو پرته دومره لویې پرېکړې یا غوښتنې نه شي کولای چې $15 میلیارد د یو هیواد سره مرسته وشي، د هیواد ولس سره. نو دا ټول هغه مسایل دي چې ایران هیڅکله نه شي کولای چې د متحده ایالاتونو ځایناستی شي.
ډېره مننه آزاد صاحب او همدارس همدرد صاحب، له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو تر اخره راسره برخه واخیسته. له اوریدونکو اجازه غواړم تر بلې خپرونې مو